واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو امریکا غږشنا رادیو درنو ودونکو السلام علیکم په دې هله چې روز جوړی زنزرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
ویان احمد الله ارچیوال دا کرشوی چې د ناتو غړي هیوادونو مشران په افغانستان کې د ناتو په ماموریت او دغه هیواد د بهرنوي ځواکونو د وټلو په اړه اړوند مسلو ټولي امنیت اوکراین او ځینی نور موضوعاتو بحث وکړي. د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ د سرمشریزي په لومړنۍ حاشیه بحث کې وویل چې ناتو به افغانستان سره ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناتو غړو هیوادونو مشران نن په بروکسل کې غونډه لري. دا د شمالي اټلانټیک تړون ناتو سازمان یو دیرشمه سرمشریزه ده چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن نیولې د ناتو د ټولو غړو هیوادونو مشران دفاع او بهرنیو چارو وزیران پکې برخه لري. د ناتو د دیرش غړو هیوادونو د مشرانو لپاره بنننۍ سرمشریزه ده یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناتو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافي بهر لومړنۍ لوی اوږد ماموریت و. د ناتو دیرش غړي هیوادونه پر دې هم غور کوي چې په څه ډول کولای شي له افغانستانه بهر د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. ناتو ژمنه کړې چې خپل ملکي حضور سره به د افغانستان د دولت او خلکو ملاتړ ته دوام ورکوي. بلخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو وروسته هغه یوازنۍ د اعتماد وړ هیواد به چې هلته پاتېږي او پروسې ته به دوام ورکوي ترکیه ده. اردوغان وایي هیواد یې کولی شي د افغانستان په ثبات کې مهم رول ولوبوي. اردوغان چې پرون بروکسل ته تر روانېدو مخکې په استنبول کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې کولې. دغه راز وویل چې نن به له خپل امریکایي سیال ولسمشر جو بایدن سره په بروکسل کې د ناتو سرمشریزې په څنډه کې دوه په دوه وګوري او په دې اړه به ورسره خبرې وکړي. د راپورونو له مخې ترکیه چمتو شوي چې د کابل د هوایي ډګر چې د لویدیځو ډیپلوماتانو او د بشری مرستو د کارکوونکو د وتلو اساسي لار ده ساتلو لپاره هلته یو شمېر ځواکونه پرېږدي. اردوغان وویل ترکی چارواکو په دې اړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته انقره د دې هیواد لپاره څه پلانونه لري خپلو امریکایي همکارانو ته معلومات ورکوي خو هغه یې جزئیات په ډاګه نه کړل. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان هیله وښوده چې بایډن او اردوغان به د سوریې او ایران په ګډون پر دې هم خبرې وکړي چې ترکیه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې څه رول لوبولی شي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د جنگي تاکتیک په توګه د ولسوالیو اقتصادي محاصره جنایت بللې او له طالبانو د هغو ولسوالیو چې طالبانو یې لارې بندې کړي د هغو د کلابندۍ د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د طالبانو لخوا د ځینو ولسوالیو اقتصادي محاصره له امله خلک اساسي خدماتونو او غذایي موادو ته لاسرسی نه لري. د بشری حقوقو کمیسیون د یاد وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ټینګاري کړې چې د انساني غمیزې تر رامنځته کېدو مخکې باید دغه اقتصادي محاصره پای ته ورسیږي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون نه ده په ډاګه کړې چې څومره ولسوالۍ د طالبانو تر اقتصادي محاصرې لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د جګړې له زیاتېدو سره له ځینې ولسوالیو د افغان سرتیرو د تکتیکي شاتګ خبر ورکړل شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د کندوز د خان آباد ولسوالۍ بیرته نیولې او په دغه جګړه کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو اراده کړي. بلخوا د طالبانو یو وایي ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر لیکلي چې افغان ځواکونه نن سهار د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ له مرکز امنیه قومندانه یو نورو اړوندو سیمو څخه وتلي او دغه ولسوالۍ په بشپړ ډول د طالب جنګیالیو تر کنټرول لاندې راغلي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال په وادامان نن سهار وویل چې افغان ځواکونو د کندوز د خان آباد ولسوالۍ بیرته نیولي او طالبانو ته یې درانه مرګ ژوبلې اړولي. سیمه ییزو امنیتي چارواکو هم د افغان ځواکونو له لورې د خان آباد ولسوالۍ بیرته نیول تایید کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تازه غبرګون نه دی ښودلی. تحصیل امریکا غږ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې د کرونا 1304 نویو پیښو د ثبتېدو راپور ورکړی. وزارت وایي چې په تیره یوه شپه ورځ کې په افغانستان کې کرونا 1 نفر وژلي. وزارت وایي چې په افغانستان کې تر اوسه د کرونا 1902 پیښې ثبت شوي. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر پرون ولسي جرګې ته وویل چې افغانستان د کرونا د درېیمې څپې په منځ کې دی. ډاکټر واحد ماجرو له ولسي جرګې د دوه اونیو لپاره د پارلمان د تړلو غوښتنه وکړه. لندن کې د چین سفارت د نړۍ د وو لوی صنعتي هیوادونو جیوه ګډه اعلامیه د چین په کورنوي چارو کې ښکاره لاسوهنه بللې. او دا ډلې په سیاسي جال کاری تورنه کړی ده. چین دا انتقاد وروسته له هغه کوي چې جیوه هیوادونو په بیجینګ باندې په شینجین او هانګکانګ کې د بشري حقوقو د سرغړولو له امله نیوکې وکړي. چین په شینجین کې د خپل سیاستونو په خاطر ورستر بلې لنړیوالو نیوکو سره مخ کیږي. اخو له اوغور مسلمانان سره د چین چلند د متحده ایالاتو لخوا لسل وژنه بلل شوې ده. د جیوه په اعلامیه کې له چین وغوښتل شول چې بشري حقوقونه او اساسي ازادۍ ته درناوی وکړي. په لندن کې د چین سفارت په دغه اعلامیه کې زیاته کړي چې جیوه هیوادونه د ګډوډۍ او تقابل درامنځته کولو پر ځای نړیواله همکاري دود کړي. د برما لري کړی شوی رهبر آنګ سان سو چی نن د خپل محاکمې په لومړۍ جلسه کې را څرګندېږي. دا په داسې حال کې ده چې دوه میاشتې مخکې د پوځي کودتا له کبله د جنوب ختیځ آسیا د دغه هیواد د ډیموکراسۍ تجربه ختمه شوه. د برما پخوانی ملکی رهبر سان سو چی د تیر کال په ټاکنو کې د سرغړونو په تور محاکمه کیږي. په هغو ټاکنو کې د هغې په رهبرۍ د ډیموکراسۍ لپاره ملي لیگ په اکثریت رایو ګټونکی شوی و. د پوځي کودتا راهیسې پوځ له وسلوالو قومي ډلو سره له نوې شخړې سره مخامخ دی او هر ورځ په دغه هیواد کې د سان سو چی پلویان مظاهره کوي چې په دې موده کې لږ تر لږه 350 اعتراض کوونکي وژل شوي دي. د اسرایل پارلمان د رایو په لږ توپیر نوې ائتلافي حکومت تایید کړ او په دې توګه دغه هیواد کې د بنیامین نتنیاهو واک چې دولس کاله یې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې پای ته ورسېد. د سختدریز ملت پالګون یامینا مشر نه څلوېښ کلن نفتالی بینیت د نوې ائتلافي حکومت مشري کوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
ترنو اوریدونکو تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. نن په خبرونه کې لومړی خبر دا دی چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسن وایي چې د جنگي تکتیک په توګه د ولسوالۍ او اقتصادي محاصره جنایت دی. د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان وایي هغه ولسوالۍ چې لارې د طالبانو په لاس کې دي خلک یې د ژوند لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې د طالبان له خوا د ځینو ولسوالیو اقتصادي محاصرې له امله خلک اساسي خدمات او غذایی موادو ته لاسرسی نه لري. د بشری حقوقو کمیشن د یاد وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ټینګار کړی چې د انساني غمیزې تر رامنځته کېدو مخکې باید دغه اقتصادي محاصره پای ته ورسیږي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون نه دا په ډاګه کړی چې څومره ولسوالۍ د طالبانو تر اقتصادي محاصرې لاندې دي. دغه کمیسیون وایاند زبی الله فرهنګ په دې اړه امریکا غږ ته وویل
د مواصلاتي لارو بندېدو دا د اندېښنې وړ ده. موږ هیله من یو چې خلک نه باید اساسي حقونه، اساسي خدمات، اقتصادي حقونه او نور ضرورتونه چې دي نه باید محروم شي.
د بشري حقوقو کمیسیون ټینګار کړی په داسې حال کې چې افغانان د کورونا ناورین، وچکالۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي، باید دغه ولسوالیو ته غځېدلې لارې ژر تر ژره خلاصې شي. د ولسي جرګې غړي ابرار الله مراد امریکا غږ ته وویل چې د ولسوالیو اقتصادي محاصره د اندېښنې وړ ده او دغه ستونزه باید ژر حل شي.
بشر د حقوقو کمیسیون چې دا کومه خبره کړې ده دا واقعا قابل تشویش ده او د اندېښنې ده. د یوې خوا تاسو ګورئ چې جنگ دومره پراخه شوی په دې څو ورځو کې چې ځای په ځای په دې ولایتونو کې زموږ پوستې او قرارګاګانې سقوط کوي او د طالبان لاس ته اصلحې او مهمات وځي. جنگ نور هم پراخېږي او مخ په پراخېدو دی. او د دې سره په خوا کې د یو تعداد ولسوالۍ لارې بندې دي. لارې بندې دي بالکل هغه اکمال ورته نه کېږي د داشوي مواد او د غذایي مواد.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د جګړې له زیاتېدو سره له ځینو ولسوالیو د افغان سرتېرو د تکتیکي شاتګ خبر ورکړل شوی دی. د ولسي جرګې غړی یارباز خان حمیدی په دې اړه وایي
ډېرې لویې او لرې پرتې ولسوالۍ د ولایتونو له مرکزونو سره یې اقتصادي اړیکې او رفت آمد قطع شوې ده چې په نتیجه کې یې ډېر ولسونه له کړاو سره مخامخ دي. د بېلګې په توګه په پکتیا ولایت کې د زرمت ولسوالۍ یو له لویو ولسوالیو څخه ده چې د طالبانو لخوا یې په لویو لارو کې جرونه ایستل شوي دي او سړکونو کې ماینونه ایښودل شوي دي. نو ځکه ډېر زیات ناروغان او ولس له ستونزې، لوږې او صحي مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال امرالله صالح نن دوشنبه په خپل فیسبوک پاړه لیکلي هغوی چې د طالبانو په وړاندې په جګړه بلد دي پوهیږي چې دغه نری لار د دې وحشت او جهل د ډلې په ډله ایزه هدیره بدله شي. وسلوالو طالبانو تر دا مهاله د ولسوالیو د محاصرې په اړه د بشري حقوقو کمیسیون د اندېښنې اړوند تبصره نه دا کړې.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نایم.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح وای افغانستان کې 99% خلک د کورونا د خطر په اړه معلومات لري، خو یوازې د 1 او 3% ترمنځ خلک د دغه وبا په وړاندې د وقایوي تدابیرو نه کار اخلي. ډاکټر مجروح د ولسی جرګې غړو ته د کورونا د وضعیت په باب د معلوماتو په مهال د وکیلانو نو وختل چې د کورونا د خبرېدو د مخنیوي لپاره دی د 2 اونیو لپاره د دغه جرګې دروازې وتړي. اکرام شینواری رپورټ را لګلی.
په افغانستان کې په پرلپسې ډول د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو او پر دغه وبا د مړو شو شمیر د زیاتېدو وروسته نن د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې غړو د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح دغه جرګې ته د پښتون لپاره غوښتي. اکثر وکیلانو په خپل پښتون کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول خارونو کې د ماسک استعمالولو جبري کېدو او هم د عامې روغتیا وزارت لخوا د دغه وبا په حقله خلکو ته د پوهاوي د کچې د لوړېدو لپاره د پوهاوي د کمزورو پروګرامونو او هم په روغتونونو کې جرمن او اکسیجن د کمبوت د سوزو پاکله پختنی مطرح کړي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویل چې خلک د کورونا او بعد خطرونو په باب پوره خبر دي.
په هاوی 99% دی په ټولنه کې د کورونا په اړه د سروې چې بین مللي سروې ده 99% دی. عمل 1 تر 3% دی. د هغه وقایوي اهتماماتو تطبیق 1 تر 3% دی. نو زه د روغتیا وزیر پایست وکم.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست د ولسی جرګې لاسوازو او غوښتل چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دي دغه جرګې دروازې د 2 اونیو لپاره وتړي. هغه له وکیلانو وغوښتل چې د ماسک په استعمالولو کې دې هم ورسره مرسته وکړي. د ولسی جرګې رئیس وویل چې په دې اړه به د چهارشنبې په ورځ پریکړه وکړي. همداشان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وویل چې افغانستان لا هم د کورونا وایرس د درېمې څپې په بحران کې دی، چې له امله یې دغه وبا د مثبتو پیښو شمېر هم زیات شوی او هم پر دغې ناروغۍ د مړو شوو شمېر کې زیاتوالی راغلی دی. ډاکټر مجروح وویل چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې او د مړو شمېر د هغه شمېر څخه 3 چنده زیات دی چې د عامې روغتیا وزارت پرېسپی دی ویل اعلان کړي.
ارقام به مراتب بیشتر از
شمیرنه له هغه شمیر څخه په کراتو کراتو ډیر دي چې موږ یې پر کرونا د اخته کېدو او تلفات په باب اعلانو. د کرونا وایرس په لومړی صفه کې زموږ شوی ارزونه خي چې ممکن د کرونا پیخي په سلګونو او یا هم زرګونو واره د هغه شمیر څخه زیات وي چې موږ یې اعلانو. په ځنګل ډول د درېمې صفه پر مهال
در موجه سوم
د امروختي وزارت سرپرستویل چې په روغتون کې ناروغانو د جذبولو لپاره د 20 ظرفیت لوړ شوی او د اکسیجن ستونزې د هواري لپاره هم اقدامات شوي، خو لا هم په روغتونونو کې د اکسیجن د کمی ستونزه شته دي. هغه ویل چې ازبکستان ول مورز افغانستان ته د اکسیجن زر خالي ډبي ورکړي چې اوس یو سوداګر له دغه هوا څخه هر ورځ 300 ډبي بل خلای ته انتقالوي. همداشان هغه ویل که خالي ډبي پیدا شي نو تاجکستان هم چمتو دی چې هر ورځ افغانستان ته 500 ډبي برابر کړي. همداشان د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویل چې ایران هم پر افغانستان باندې د اکسیجن 3.5 زره ډبي پلورلي دي او هم په اونۍ کې د مایع اکسیجن 2 ټانکره هرات ته برابر کی. ډاکټر مجروح ویل چې دغه اقدامات سره سره خلک باید د عامې روغتیا وزارت سره مرسته وکړي او لږ تر لږه د 3 اونیو لپاره په کورونو کې پاتې شي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست د ښوونځیو تړلو په باب یو شمېر وکیلانو انتقادونه په ځواب کې ویل چې ښوونځیو او پوهنتونونو د بندېدو د پرېکړې وروسته نږدې 6 میلیونه کسانو تحرک او په بدو ځایونو کې د هغوی د ټولېدو مخه نیول شوې ده، خو یو شمېر وکیلانو ویل چې د ښوونځیو د تړلو وروسته ماشومان په پارکونو کې غونډېږي.
دا چې کور کې منی یا نه منی، دا چې پر ما باندې باور کوي که نه کې دانو زما بیچاره ګنا پدی کې څه ده نه ټوپ لرم نه توفنګ لرم نه د تنفیذ قانون اداره يم
د امریکا وزارت سرپرست ډاکټر وای دی مجروح ویل چې په خارونو کې ودونو تالارونه بل شوی او خاروالې لیندګي د دې پریکړې څخه څرګرون کی ساري
د دې یو نقد پر دې باندې نور وکیل صاحبان امرس پر دې باندې و چې ولی مکاتب په پانتونونو دی بند کړي تالارونه خلاص دي جناب وکیل صاحبان تاسو د شاروالي صفه وګورئ لست ولس روزي مخ کې تر دې نه چې موږ مکاتب بند کو خپل شاروالي دې په موضوع باندې اعلامیه ورکړ موږ په د کورونا په علي جلسه کې دا موضوع مطرح کړ چې هوټلونه بندي زما مسولیت دا دی چې ځ خپل غ نگرانی اندیشنه او خپل پیشنهاد وړاندې کوم خوشاله خبره اوس دا ده چې هوټلونه بند دي
افغان په د شنبې پورس په افغانستان کې خونځي او پانتونونه د دوه اونیو لپاره وتړل د دې پریکړې وړاندې هم د کابل په ګړون په شپاله ولایتونو کې خونځي او پانتونونه د حکومت په خوا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د دوه اونیو لپاره تړل شوی وو
کورونا یو ساری مرض ده د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځان وساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه ومینځو د ټوخي او پرنجي په وخت کې د سمال او یا سنگل خولې ته ونیسو د کوره به ضرورت ونه وزو او د وټو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټه کړو په دغه تدابیر د هر چا صحت خوندي کیږي زیبا خادمیم
د افغانستان او سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي ځانګړي استاذي جنرال نو وای په افغانستان کې روان تاوتریخوالی ملګرو ملتونو او په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوونکو ته د منل وړ نه دی استاذي ارنو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر سره په ملاقات کې ټینګار کړی چې تلپاتې اوربند ته د رسیدو لپاره باید د سولې بهیر او سیمه ییز اجماع پیاوړی شي حکمت سروش په دې اړه رپورټ را لېږلی
د افغانستان او سیمه لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي جان ارنو د افغانستان سولې بهیر د ګړندې کولو او د سمدستي او هر اړخیز اوربند غوښتنه کړې هغه کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره په لیدنه کې ویلي چې د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ په مانادار خبرو کې ځنډ او اوربند ته د طالبانو نه حاضرېدل د سولې د بهیر لپاره خطرناک دي ښاغلی اتمر په کابل کې د اروپای ټولنې له سفیر سره هم د سولې په تړاو خبرې کړي
د سیمه ایز همکاري او د سیمې هوادونو د نظریاتو او لیدلورو د توحید د عاجل او سرتاسری اوربند د تامین او د تیرو دوو لسیزو د لاستراورنو پر ساتنه باندې د سولې بهیر د بریالیتوب په اړه خبرې وکولې
که څه هم په دې وروستیو کې د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ یو ځل بیا په دوحه کې ناستې سوي خو لا هم د کم ښکاره پرمختګ خبر نه دی ورکول سوی د سولې په خبرو کې ځنډ او په افغانستان کې د جګړې زیاتوالی هغه څه دي چې د ډیرو اندېښنې راپورته کړي داسې مهال چې په بیلابیلو ولایتونو کې پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونو زور اخیستی شنونکي وایي دواړه اړخونو ته پکار ده چې د جګړې د مخنیوي لپاره د سولې خبرې اترې ګړندۍ او د سیاسي جوړجاړي پر لاره چارو خبرې وکړي
پرنګرهار کې یو شمیر خزو مظاهره کړې ده او دولت او مخالفو وسوالو طالبانو نه غوښتې دي چې د ولسی وګړو د وجنې د لاس واخلي او د دایمي سولې د پاره دي خبرې وکړي زبی الله غازی رپورت را لګلې
ننګرهار کې لسکونو میرمنو د یو لاریون پر مهال له طالبانو غوښتي چې جګړه ودري او وربندو کی سنا نوري د زړورو خزو د شبکې مشره ده
همداته چې زما مرور دی وژم داته چې زما خوند دی وژم داته چې زما پلار دی وژم نو ولې زبای تا ته غاړه کړم هیڅ درته نه کړم زما ډیر خلک به دا غم لاړه و وژل شو زما ډیر یو هوا ډول نو د دې نه ورسره خو صفات نه دي خو راځي چې غوښتنه مهمه ده راځي اوس هم سره وخت دی
وی وای الله هغه وخت چې د سولې خبرې توندې شوې نو طالبانو جګړو ته زور ورکړی دی او زر تر زره د جنگ د خاتمې غوښتنه کړې ده
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق راپورونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د پکتیا چارواکي وایي چې د وروستیو جګړو له کبله په دې ولایت کې شاوخوا 2000 کورنۍ د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوې دي. د پکتیا د نوې نسل او ځوانانو د سولې شورا غړو د دغو کورنیو په حالت اندېښنه څرګنده کړې. خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلې.
د پکتیا د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي د تیرې یوې اونۍ په موده کې چې په دغه ولایت کې جګړه توده شوې، تر 2000 پورې کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوې. د یادې ادارې رئیس عبیدالله مرهونی امریکا غږ ته وویل چې دغه کورنۍ ډېر شمېرې په زرمات او روحاني بابا ولسوالیو کې د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوې.
اکثریت عمل ته زرمات او روحاني بابا په شاوخوا کلو کې کډه شوې دي او د لارې د بندښت له امله نه کوي د لچې ګردیز خرمې او یا هم خوسته کډه شي. یو شمېر ګردیز تر هغه لږه چې نن موږ سره شروع کړل او هغه کورنۍ چې په ګردیز کې دي بیا خو ته به انشاء الله ژر تر رسیدګي وکړو. اندارز د ګوندو دولتونو خوست او پټی خاطر هم تر شبې هم وکول شي په وخت سره د موږ د زرمات د ځای شو سره مرسته وکړي. تاسو له هغه کورنۍ چې په زرمات کې ګیر پاتې دي ان شاء الله د لارې په خرسېدو سره هڅه کوو چې دوی ته هم ځانونه ورسو.
د پکتیا د نوې نسل او ځوانانو د سولې جرګې غړو بیا په یو خبري کانفرنس کې خپل کورونو څخه د یادو بيځای شو یو کورنۍ شمیر شاو خو درې زره وخود او د هغوی پر حالت یې اندېښنه څرګنده کړه. دوی زیاتوي چې دغه کورنۍ په زرمات روحاني بابا احمد عباس سید کرم میرسکا او اریوب ځځای ولسوالیو کې بيځای شوی. د یادې جرګې یو غړي دین محمد همت له حکومت او خیریه بنسټونو وغوښتل چې له تازه بيځای شو یو کورنۍ سره بیړنۍ مرسته وکړي.
د جګړو له امله بې ځای شوی کورنۍ سره تر دې دمه د هیڅ ارګان او ادارې له لوري خوراکي او غیر خوراکي مرستې نه دي شوې. دغه حالات موږ اندېښمن کړي یو او کچېری پر وخت ورسره کومکونه و نشي د سخت لوګي او د بیلابیلو ستونزو سره به مخ شي. دا چې په جګړې کې لا هم ډېرې کورنۍ باندې پاتې دي، کورونا په شدت سره جریان لري، موږ د جنگ د ښکېلو خواو څخه جدي غوښتنه کوو د بشري نورین د نرم منتقدو د ملکی خلکو ژوند خوندیتوب ته دي پام وکړي.
هغه سیمې چې یادې کورنۍ پکې بې ځایه شوې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونه وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو بریدونو شاهدې وې. د پکتیا د نوی نسل او ځوانانو د سولې جرګې بلغړی جمال الدین اصف خیل اندېښنه څرګندوي که حکومت او وسلوال طالبان له جګړو او بریدونو لاس وانخلي د بې ځایه شویو کورنیو شمیر لا ډېریږي.
له بده مرغه باید ووایم چې په دې موده کې زمونږ زیات شمېر امنیتي سرتېری دا طلب شول او ډېرې پوستې او ډېر ځایونه مونږ د لاسه ورکړل. جګړه اوس ډېره ترې پراخه شوې، ټولې لوی لارې بندې شوې دي. تاسو پیګه چې نه ولسوالۍ لارې بند ده، د پکتیکا سره غزیدلې لارې بند ده او په ټوله کې وضعیت ډېر خراب ده.
په دې وروستیو کې چې په زرمات ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو کې جګړې تودې شوې، یو شمېر لوی لارې هم د وسلوالو طالبانو له لوري د خلکو او حکومتي ځواکونو پر مخ تړل شوې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین سره روانه اونۍ ملاقات کې د دواړو ملکونو په اړه خبرې کوي. په دغه کې به د روسیې نه په سایبر بریدونو هم خبرې وشي. په موکړې د میشیل کوین دی رپورټ ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن به روانه اونۍ په جنیو کې د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین سره ملاقات کې په ځینو مهمو مسلو خبرې وکړي. په دغه مسلو کې به یو د روسیې د حکومت د سیاسي مخالفه الکسی نووالنی چې دا وخت په بند کې دی د هغه په مسله وغږی کې د یادونه ورته چې د هغوی ډله چې د اداري فساد ضد ده د مسکو یوې محکمې سخت دریزه ډله بللې ده. دواړو مشرانو ویلي دي چې د امریکا او روسیې اړیکې دا وخت سخت خرابې دي. د غونډې په مهال دغه ملاقات بایدن ته دا موقع برابروي چې د روسیې سره سمې اړیکې ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روسیې ته په دې اړه باندې خبرداري ورکړې ده. هغه ای بی سی خبرونې ته وویل
Russia chooses to continue to act aggressively, to act recklessly.
که روسیې خپل د بې پروايي او بې غورۍ چلند ته دوام ورکړي، نو موږ به هم سخت ځواب ورکړو، څنګه چې ولسمشر مخکې هم کړی دی. د بایدن ایجنډا کې به په امریکا کې وروستۍ سایبر بریدونه هم شامل وي چې په هغه باندې خبرې وشي. هغه هکران چې په روسیې کې موجود دي، هغوی په آنلاین توګه باندې باج اخلي. دغه هکرانو د خوړو او غازو په زیرمو باندې بریدونه کړي دي. بایدن تمه لري چې د روسیې نو غاړي چې په دغه کې ککړ هکران امریکا ته وروسپاري. پوتین د روسیې دولتي ټلویزیون ته وویل چې مسکو به په یو شرط باندې دغه کار وکړي. واشنگتن هم دغه خبرې سره موافق دی. ای بی سی نیوز په روانه میاشت کې یو نظر پوښتنه کړې وه چې د هغې سره سم نیمای امریکایان وایي دوی د پوتین سره د خبرو اترو لپاره د بایدن په وړتیا او باور لري. خو ځینې قانون پوهان پوښتنه کوي چې آیا بایدن ته د پوتین سره ملاقات پکار هم دی او که نه. تمه کیږي چې دواړه مشران به د نورو مسلو لکه سیمه ایز امنیت، اټومي وسلې او د چاپیریال په اړه باندې هم خبرې وکړي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان په همکارۍ په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل کړ. دا پر روان میلادي کال کې د پولیو د واکسین دریم پړاو کمپاین دی چې کابو لس میلیونه ماشومانو ته پکې واکسین کیږي. د عامه روغتیا وزارت اندېښنه ښوولې چې په دې کمپاین کې به د ناامنیو له امله شاوخوا درې میلیونه او درې سوه زره ماشومان له دغه واکسین نه بې برخې پاتې شي. پام وکړئ د ممتاز بهیر دی رپورت
تا. تاکل شوی چې د پولیو د واکسین په دغه کمپاین کې 9.9 میلیونه هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کل نسخه ټیټ دي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزدن ضد واکسین وشي، او د غراز له 2 کل نسخه تر 15 کل نو عمر لرونکو ماشومانو ته د کلمو د چنجیو ضد ټابلیټونه ورکړل شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو د لمنځوړلو پروګرام د عامه پوهاوی مسؤل میرجان راسخ خبريالانو ته وویل چې دا کمپاین به د پنځم به تر ورځې په ټول افغانستان کې تد بیقشی. خو خاغلی راسخ زیاته کړه
لبد مرنه په دې کمپاین کې د هم شاو خوادری اشاری دی رې ملونه ماشومان د لاسرسي وړ د غیر لاسرسي وړ دي مزمنګ ټیمونو ته، یعنی په هغو سیمو ساحو کې د ماشومان ځون کې ویچې زمنګ واکسیناتورانو ته اجازه نه ورکول کیږي تر څو کور په کور ولاړ سي او هغوی ماشومان واکسین کړي. او دا نه لاسرسي وړ ماشومان په دې شمیر بیا هم یو ستر اندېښنه ده د پولیو پروګرام لپاره، ځکه دغه مثبتې پیښې
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس 2000 میلادي کال په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو لپاره لستونزو ډک کال وو، او په دغه کال کې د ناامنیو او کرونا وایرس وبا له امله د پولیو ضد واکسین کمپاینونه په سمه توګه تطبیق نشول. ښاغلی راسخ وویل چې له همدې امله تیر کال په افغانستان کې د پولیو د لومړي ډول وایرس 55 پیښې او د دویم ډول سباندې 300 پیښې ثبت شوې، خو سکل دغه شمیره یو سلویختو ته راټیټه شوې چې یوه د لومړي ډول او سلویخت د دویم ډول وایرس پیښې دي.
یو په پیښو شمیر کې کموالی حفظ کو وساتو، او ګڼ شمیر د افغانستان سیمې د پولیو د ویروس څخه عاری او پاکې وساتو. او په دې برخه کې بیا هم زمنګ ته د ټولنې د کورنیو او د جګړې ښکېلو خواوو همکاري ډېره اړینه ده، ځکه پرته له هغوی د همکارۍ نه موږ نسو کولای چې پولیو له منځه یوسو. بیا هم زمنګ ټینګار او غوښتنه له دوو ټولنو څخه دا ده چې د پولیو د واکسین ټیمونو سره هم
په افغانستان کې دینی عالمان بشری، روغتیایی او انساني مرستو ته لاسرسی د هر وګړي حق ګڼي او وایي هیڅ څوک د دې حق نه لري چې خلکو ته د دغو مرستو د رسیدو مخ ونیسي. دینی عالم مولوي احسان الحق حنفي امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې ښکېل خواوې مکلف دي تر څو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته د پولیو د واکسین په ګډون نورو روغتیایی خدماتو ته هم د لاسرسي زمینه برابره کړي.
په ځانګړي ډول د دولت طرف باندې، د اسلامي امارت په افرادو باندې، په مشرانو باندې غږ کوم چې دې ته کاملا په خپلو سیمو کې زمینه مساعده کړي تر څو چې د دوی په سیمو کې هم هیڅ افغان ماشوم د پولیو ضد واکسین څخه به برخې پاتې نشي. هر چیرته چې وي هغه ته باید واکسین ورسیږي، او د اسلامي امارات غړي منسوبین ټول باید د دغه واکسیناتورانو سره کاملا مرسته وکړي، د دوی نه حمایه وکړي، د منطقي خلک په دې باندې اړ کی مجبوري کی چې هغوی باید خپل اولادونه واکسین کړي.
ښاغلی حنفي د غراز لمایندو او پلرونو څخه هم وغوښتل که چیرې ماشومان یې له دغه کمپاین څخه پاتې شي نو خپل ماشومان د پولیو ضد واکسین مرکزونو ته بوزي او واکسین یې کړي. لا دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د پولیو د منځوړلو او په وړاندې د چټک خبرګون د سانګ مشر جانور ټیفول هم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پولیو د واکسین د مخنیوي په تړاو د جوړې اندېښنې په سرګندولو سره ویلي چې دا یو غیر سیاسي پروسه ده او په افغانستان کې خپل خواوي باید دغه واکسین په تطبیقولو کې همکاري وکړي. د خاغلی ورټیفول په وینا د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو ډلو لخوا د پولیو واکسین د مخنیوي لامل شاوخوا 3.5 میلیون افغان ماشومان له دغه واکسین څخه به برخې شوي دي.
دروردونکو تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زموږ خبري خبرونه واوریدل. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدئ.